د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماشامنې خبري مجلې کې مو زحمت شي بر کوربایم د خبرونې تخنیکی چاري امان امیرزای پر مخړي السلام علیکم د خبرونه په منځنۍ چپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د افم په 3.15 اورېدلی شي په دې خبري مجلې کې مو طالبانو ته د کابل د حکومت له یوه نوي وړاندیزه خبرو د اطلاعات او فرهنګ وزیر طالبانو ته بلنه ورکړې چې سبا ته په هغو مراسمو کې ګډون وکړي چې په کې غزنی د اسلامي ثقافت د مرکز په حیث اعلان شي د خبرونې د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو فرشته جلال زی اوروي
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر پر وسلوالو طالبانو ژغ کړی دی چې په غزنی کې د مراسمو لپاره دی خند نه جوړوي په خوست کې شمیر قومي مشران وایي کچېره د افغانستان د حکومت غشتنه وي دوی کولای شي چې د انتخاباتو په تر سره کېدو کې مرسته وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د شمالي کوریا لخوا د جنگ تهدید د منلو وړ نه دی سبب په غزنی کې د ځنګړو مراسم په ترڅ کې د ولایت د نړۍ د اسلامي ثقافت د مرکز نوم ورکړ سي په دې مراسمو کې د سیمې د شمیر بهرنی نورو هیوادونو استازي هم برخه اخلي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مختوم رهین نن ازادي رادیو ته وویل چې دوی له وسلوالو طالبانو غواړي چې په دغو مراسمو کې د خند نه جوړوي
ملت ما ولایات مختلف همه آمادگی خوب دارن
د یوې زمرد د بیلابیلو ولایتونو خلک په شډول چمتو دي هله لرو چې طالبان هم د یوې اسلامي او ملي وجيبه په احساس سره مراسمو ته خند جوړ نه کی بلکې د غزنی په کلتوري او ویړل تاریخي مراسمو کې ګډون وکي
د بیلابیلو هندي او نور نړیوالو رسنیو په حواله ویل کیږي چې د هند او چین ترمنځ د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو خبري نن پاتې ورسېده د چین د بهرنیو چارو وزارت خبري اعلان ته ویل دي چې د هند او چین چارواکو دغه خبري تر ډیره حد په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو او په دې برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه متمرکز کړي وي د خبري دوه ورځې روانې وي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې دوی له 2014 کال ورسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د امنیتی مسولیتونو تر سپارل کېدو ورسته له منابعو څخه دغه ډک هیواد د وسلوالو طالبانو او د القاعده د جلی په څیر د نورو وسلوالو ډلو د فعالیتونو د بیا پایل پر امکاناتو باندې خبرې کړې دي او په دې برخه کې د مخنیوي لپاره لارې چارې سره څېړلې دي په خوست کې یو شمېر قومي مشران وایي کچېره د افغانستان حکومت لزړو غواړي چې ټاکنې شفاف او عادلانه ترسره شي د خوست قومونو مرستې ته تیار دي په خوست کې قومي مشران په یو غونډه کې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو پر اهمیت ټینګار کړی او د انتخاباتو په بهیر کې د درغلي او د ټاکنو د عادلانه ترسره کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده د اسوسییټډ پرس اژانس د افغانستان د دفاع د وزارت په حواله وایي چې نن د کونړ په سرحدي ولسوالۍ نړۍ کې د ملي اردو په یو پوسټه د وسلوالو طالبانو په حمله کې ډیر لسنا عسكر وژل شول تر دې مخکې د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي و چې په دغه حمله کې 15 لسنا ملي اردو عسكر وژل شوی دي خو د افغانستان د دفاع وزارت ازادي رادیو ته ویل چې پښنن سهار وختي سوي ده د تلفاتو جزئیات نه دی ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن شمالي کوریا ته ورسید په دې ارتباط په څو دقیقو کې خبر لرو د سره سلیم نړیوال کمیټه آی سی آر سی نن اعلان وکړ چې تر دې وروسته په ازبکستان کې د بندیانو د لیدو لپاره خپل استازي د ازبکستان زندانونو ته ناستوي د دې کمیټې مشر یوویس دکورت نن پر ټوئیټر په یو خبر کې پیغام کې ویلي زندانونو څخه موږ د کتنې باید په بشري برخه کې له مفهومه ډک اغیز ولري او له چارواکو سره خبري باید رغون کې وي خو په ازبکستان کې داسې نه دی د سرسلیب نړیوال کمیټې ویلي چې د دوی لپاره دا پریکړه کول آسان نه و چې په ازبکستان کې د زندانونو څخه لیدنه بند کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د شمالي کوریا لخوا د جنگ تهدید د منلو وړ نه دی او امریکا به د ضرورت په وخت کې د خپل ځان او د خپل متحدانو دفاع کوي جان کیرین په سیول کې د خبرو په محل وویل چې امریکا او جنوبي کوریا دواړه د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې د ټینګښت ناتړ کوي او غواړي چې لاټومي وسلو څخه آزاد سیمه وي
as I think he probably does.
نو وای شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته پکاره ده چې بده پویسي او فکر کوم چې شایي پوهیږي چې د بحران پایله څه کېدلای شي. سموش هیله ده چې بیرته خبرو ته مخه کړو. سلهاو تنو نن د سربیا پلازمینی بلګراد ته نږدې د دیارلسو تنو چې د یوه حمله کوونکي لخوا په ډزو کې وژل سول د ښار ته سپارلو په مراسمو کې برخه واخیسته. د اولیکا ایوان چا په کلي کې نن د دیارلسو وژل سویو تابوتونه د کلیسا په وړاندې په سره غالۍ ایښودل سوي وو تر څو ویر کوونکي خپل مراسم ترسره کړي. د تېرې سې ژمې په ورځ یوه شپېته کلن سړي چې په همدې کلي کې اوسېدو او د پخواني یوګوسلاویا په جګړه کې یې برخه درلوده په نیمه شپه کې وسله ور واخیسته او پر خپلو ګاونډیانو او خپلوانو یې ډزې وکړې. حمله کوونکی لیوبیتسا بوگودانویچ ځان هم وشته وو او د پنځشنبه پر ورځ په روغتون کې مړ شو. او د روسیې د تاتارستان جمهوریت د خلکو مجلس نن په ابتدایي ښوونځیو کې د ښوونکو او متعلمینو لپاره د حجاب یا د پوړنې د غسلو مسله تایید کړه. په نړۍ کې د تاتارانو د کانګرس مشر چې د پنځشنبه پر ورځ په دې ارتباط د تاتارستان د خلکو د مجلس په غونډه کې برخه درلوده ازادي راډیو ته وویل چې دوی پریکړه وکړه چې په ټولو ابتدایي ښوونځیو کې د لمانځه خونې هم بندې شي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان حکومت طالبانو ته بلنه ورکړي چې سبا په هغه مراسمو کې ګډون وکړي چې غزنی پکې رسمي د اسلامي ثقافت د نړیوال مرکز په توګه اعلان شي. بل لور ته مولدي خبرو چې د دې اعلان تر خبرېدو څو ساعت مخکې طالبانو دیار لس افغان عسكر یو ځای ووشل. دا به هم واوري چې د امریکایانو پیسې طالبان څنګه ترلاسه کوي. په نړیوالو مسایلو کې مو د شمالي کوریا د غواښونو په درشل کې سیول ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سفره او هلته له خبرو اترو خبرو په دې خبري مجلې کې ستاسو اس ام اسونه هم لولو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د غزنی ولایت په هغو مراسمو کې برخه واخلي چې له مخې یې دغه ولایت په رسمي ډول د اسلامي نړۍ د مرکز په حیث اعلان شي. سید مختوم رحین ازادي راډیو ته وویل دغه مراسم به سبا د غزنی په ښار کې جوړ شي. ټاکل شوی د بیلابیلو هیوادونو په لسکونو استازي هم په دې مراسمو کې برخه واخلي. د دې غونډې امنیت به څرنګه شي؟ له کابل یې خپل خبریال معصوم میوند اورو.
د غزنی ولایت په دې مراسمو کې له افغانستان د نن او د باندې د خورا ډیرو ملمنو د ګډون خبر ورکول شوی. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر سید مختوم رحین د جمعې پورز د ازادي رادیو سره په خبرو کې له وسلوال طالبانو وغوښته چې دغه مراسمو ته خاند پیښنه کې. ښاغلی رحین وسلوال طالبانو ته بلنه ورکړه چې د نور افغانانو په څیر په دغه مراسمو کې ګډون وکړي.
همچنان کې ملت ما ولایات مختلف همه آمادگی خوب دارند.
د یوې زمرد د بیلابیل ولایتونو خلک په شډه ول چمتو دي او ټول د غزنی مراسمو ته د همکاري لیوالتیا شولې. هله لرو چې طالبان هم د یوې اسلامي او ملي وجیبې په احساس سره نه یوازې دا چې مراسمو ته خان جوړ نه کی، بلکې د غزنی په کلتوري او ویاړلي تاریخي مراسمو کې ګډون وکړي. آیسس کویا د اسلامي هیوادونو د علمي او کلتوري چارو سازمان په 2001 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې د افغانستان غزنی ولایت به په 2013 میلادي کال کې د اسلامي نړۍ د کلتوري مرکز په توګه په رسمي ډول اعلانوي. د راپورونو له مخې افغان حکومت تر هغه وروسته بیلابیل پروګرامونه پیل کړي چې غزنی ولایت د مراسمو ته چمتو کړي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر وایي ټاکل شوی د روان میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې په همدې ډول نور مراسم د اسلامي نړۍ د اطلاعات او کلتور وزیرانو په ګډون په غزنی ولایت کې جوړ سیم. د راپورونو لمخې غزنی د افغانستان له یشمیر نه امن ولایتونو څخه دی او پر دغه مراسمو د وسلوال مخالفینو د حمله اندیښنې همسته. خو د افغانستان د کورونی چار وزارت ډاکټر کوي چې د دغه مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
وزارت امور داخله چند پیش به طرف عمودگی به خاطر برگزاری مسئله
که دیوی ده کورونی چار وزارت لڅ وخت راهیسی د غزنی د مراسمو په هدف هلته خاص تیاری نیولې او په غزنی ولایت کې مو د نور پولیسو ترڅنګ د امنظم د پولیسو دلګي هم ځای پر ځای کړي. د دغه مراسمو لپاره مو لازم کارونه کړي. ان شاء الله هرڅه په ښه ډول پر مخ ځي. تر دې په خوا ټاکل شوی او مخکې له دې چې غزنی ولایت اسلامي نړۍ د کلتوري مرکز په توګه اعلان شي ل شپې توڅ خډیر پروژې چې د دې ولایت تاریخي عبادت هم پکې شامل و بشپړ شي. د نوي هوایي ډګر د اسلامي پونتون او څولوي هوټلونو جوړول په دغه پروژو کې راتلل چې دا پروژې تر اوسه نه دی عملي شوی. د غزنی ولایت اوسیدونکو هم پر افغان حکومت انتقاد کوي چې وای نه سوای کولای خپل ژمنې پوره کړي او غزنی ولایت اسلامي هیوادونو د کلتوري مرکز په جندلو مراسمو ته په لازمی ډول تیار کړي.
په راپور کې مو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزیر سید مختوم رحیم په وینا واوریدل چې طالبانو ته بلنه ورکړه چې سبا په هغه مراسمو کې برخه واخلي چې په کې غزنی رسمن د نړۍ د اسلامي ثقافت د مرکز په حیث اعلان شي. پنځه کاله مخکې چې کله پریکړه وشوه چې په 2013 میلادي کال کې به غزنی د اسلامي ثقافت د نړیوال مرکز په توګه اعلان شي، نو له هغه دمه د غزنی په ښار کې د لرغونو آثارو رغاونې ته دولت توجه وکړه. د غزنی لیکوال او ورځپاڼه لیکونکی حمیم جلالزی له کابل په ټلیفون را سره دی. جلالزی صاحب، خبرونې ته ښه راغلی.
ډیره مننه
جلالزی صاحب. غزنی دې ته تیار دی چې د اسلامي ثقافت د نړیوال مرکز په توګه رسمي اعلان شي؟
هغه څه چې دولت یې تیار بولي نو ورسره وبه یې منو چې تیار دی، ځکه ځینې پروژې پکې عملي شوي دي. خو په ټوله کې هغه 2001 کال کې چې دولت دغه نومونې له اعلان وروسته ژمنه کړې وه چې په غزنی کې به یوازې 2 تاریخي آثار رغول کېږي، نو په هغو کې یوازې 11 تر اوسه پورې رغول شوي دي. نو ډېر لا پاتې دي چې کار پرې روان دی. خو بیا هم دولت هیله کوي چې د میزان تر میاشتې پورې چې بیا به هم دغه ډول مراسم وي، بیا به هم د اسلامي نړۍ د هېوادونو وزیران، چارواکي او خپله د سیسکو چارواکي راځي او غزنی ته به دغه نوم ورکوي تر هغو پورې کېدای شي بشپړ شي. خو ډېر مهمه پروژه په تاریخي آثارو کې د غزنی مینارونه وو چې یو د سلطان مسعود مینار ده او بل د بهرام شاه مینار ده. دا دواړه لویه پروژه وه په دغه لار کې، خو تر اوسه پورې یو ته ګوتې هم نه دي وړل شوي او یو هم نه دی جوړ شوی. بالاحصار باندې هم کار نه دی شوی. دغه راز د غزنی په کلا باندې یو څه کار شوی، د کار روان دی. دوی وایي دي میزان تر میاشتې پورې به بشپړېږي. د کلا برجونه هم سم نه دي رغول شوي، ځینې خو یې ان کاګل شوي دي چې زه نه پوهېږم چې دا د تاریخي آثارو ارزښت به څومره زیان رسوي. په دې کې شک نشته چې هغه ارزښت یې له منځه وروړي. خو بیا هم غزنی د غزنی چارواکو کاګل کړي دي. دغه راز په رغول شویو پروژو کې یوازې ځینې زیارتونه رغول شوي چې هغه کې د کابل کندهار د لویې لارې تر څنګ د خواجه لایخوار زیارت او د شام زیارت او ځینې نور زیارتونه دي. او د سردار غونډۍ چې د غزنی د تاریخي آثارو یوه لویه زیرمه پکې وه، او د طالبانو پر مهال باندې مات هم شول، هېڅ پته یې نه لګېږي چې هغه په څه حال کې ده، ځکه تر اوسه پورې نه څوک ورغلي دي او نه هغه د ماتو آثارو د ټوټو احوال شته او نه کوم آثار چې د رغېدو وړ و هغه رغول شوي دي. همدا اوس چې غزنی کې د اسلام کلتور ریاست کوم موزیم پرانستل شوی ده او هغه د نندارچیانو پر مخ باندې به خلاص شي، هغوی به یې ګوري. د غزنی تاریخي آثار پکې پراته دي. دغو کې یوازې هغه آثار دي چې د نندارې وړ دي، په دې معنا چې د غزنی ډېر زیات تاریخي آثار اوس هم په نورو موزیمونو کې، خپله غزنی کې البته او یا په کابل کې خوندي دي. خو هغه ماتې چارواکي وایي چې دا ډېر زیات لګښت ته ضرورت لري چې دی ورغوي.
بله جلالسه صاحب، بله او بخشه جلالسه صاحب، تاسو ول سي یولس لرغونی اثر رغول شوی دی او یا تاریخي سیمه رغول شوی دی په غزنی کې، په دغه یولس کې کار څنګه شوی دی؟ دقیق کار شوی دی او کنه چې تر سر
کار خود د یادیدات او کار خو ډیر زیات مسلکی دی. یعنی هغه دی د زختل په دې برخه کې ډیر زیات هغه مسلکی لحاظ باندې نه سموي. له تر کومه چې مال د خپل د یادیدات له کوانو سره خبرې کړې دی، هغه وایي چې دا ځنګړی مهارت غواړي. دغه کار مچ تاسو ته بیلګه وویل چې یو برج کاګل شوی دی، نو تاسو له دې څخه قیاس کولای شئ چې نور اثار به سره کوم رغول شوی دی. غزنی زیاتره ډیر زیات نازک کار ورپکې پخوا هم نه ده شوی. مثلا مینارونه دي خښتې دي او رغول کېدای هم ډېر ستونزمنه نه ده. یا نور همدغه چې آثار شته چې په اسانه رغول کېدای شي، خو د رغېدنې ډول ته یې سره یو څه په ډول باندې باید سره یو څه غور وکړي. مثلا کله چې یو برج کاګل کېږي او دغه په همدغه ډول باندې دوی غواړي چې دغه برج وساتل شي ونه نړېږي، نو نور اثار هم په همدغه ډول باندې رغول شوي دي. ډېر هغه د ابیداتو لپاره چې کومه ځانګړې پاملرنه پکار ده چې د هغې هغه تاریخي او لرغونی ارزښت له منځه ولاړ نه شي، هغه ته ډېر زیات پام نه ده شوی. زه فکر کوم چې دې کې د وخت د کموالی هم یو عمده ستونزه وه چې وخت کم و او دا کار
جلالزی صاحب فکر نه کوي 5 ډېر زیات وخت دی کې له پیله پیل کړی وای دا کار بیا به ستونزه نه وه؟
البته کې له پیله پیل کړی وای، خو ستونزه دا اصلي خبره نه ده چې دلته څو عوامل و چې له پیله کار پیل نه شي. یو خو دا و چې غزنی ته په 2001 کال تر اوسه پورې څو والیان ورغله چې د دنه د کار نیټه خو ډېره زیاته لنډه وه، او دوی اکثر یې زړه ښه نه کړه چې په دغه موده کې کار وکړي، ځکه دوی باوري نه وه چې په همدغې دنده باندې پاتې کېږي او که به نه پاتې کېږي. او دا زه نه پوهېږم، دا د افغانانو ستونزه کېدای چې ووسي چې دوی اکثر نه وختل زش تر کومه ځای معلومات لرم چې دوی کړي کار دی بل شپه نامه باندې تمام شي په همدې حساب باندې کارونه سو دغه راز امنیت خنه و یعنی دا په دقیق ډول ویل کېدای شي چې له 2001 کال وروسته افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامنه سیمه او بیا په افغانستان کې غزنی او غزنی په دې خاطر باندې هم ناامنه و چې ګاونډیانو ورته پوره پوره توجه وکړه او ځکه نو هلته یو شمېر دغه پروژې له تاریخه سره پرته یو شمېر نورې پروژې نه شوی عملي کېدی مثلا د هوایي ډګر پروژه وه چې تر اوسه پورې نه ده عملي شوې یا ځینې د اسلامي نړۍ د فرهنګي او ثقافتي هغه مرکز چې کوم جوړېږي غزنی کې غزنی سویل ته یو سیمه کې جوړېږي هغه جوړ نه کړی شو یعنې امنیت ستونزو
جلال صاحب تاسو امنیت د امنیت خبره وکړه تاسو د غزنی یاستی څو دقیقې مخکې مې په غزنی کې د ازادي راډیو له خبریال سره خبري کولې هغه راته وویل چې امنیت حکومت ډېر ټینګ نیولی دی څرنګه تاسو هم د دې سیمې یاستی امنیت یې څرنګه دی
البته اوس درې ورځې چې زه دقیق معلومات لرم په ښار کې اضافي ځواکونه ډېر زیات دی په ځای شوي دي د ښار شاوخوا کمربندونه اچول شوي دي یعنې په دغو ورځو کې زه فکر نه کوم چې کومه خاص امنیتي ستونزه به وي اما تر دې وړاندې موږ تاسې لیدل راپورونه او زه سیمې ته ځم او راځم زما ځای ده او زه یې وینم غزنی واقعا ناامنه سیمه وه او ناامني په اقتصادي فرهنګي کلتوري او ټولو برخو باندې ډګرونو باندې تاثیر کړی او د نه پرمختګ یو عمده لامل هم نامنی ګڼل کېدی شي دا چې نامنی عوامل بیا کم دي او یا حکومت په دې کې څومره کار کړی دی چې دا راکم کړي هغه دی بېله خبره ده چې کار شوی دی که نه ده شوی چې دا نامنی راکمه شي خو منتها په اوس وخت کې ځواکونه ځای په ځای شوي دي او زه ډېر مطمئن یم چې ډېر څه به نه وي د امنیت
حمیم جلال سی مننه
ټولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
ازادي رادیو په منځني صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د سپینې ماڼۍ سر مفتش وایي چې د امریکا د حکومت د قراردادونو پیسې به شي لا هم له دې او هغو لارو د وسلوالو مخالفانو جیبونو ته ځي د سیګار په نوم د دې څارونکي ادارې مشر ویلي چې د امریکایي مالیه ورکونکو پیسې د قراردادونو په اداري سیستم کې د نیمګړتیاو له وجې د طالبانو لاسته ورځي په دې اړه احمد تکل د اسوسییټیډ پریس خبري اژانس په استناد رپورټ لري
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا لخوا موظف سر مفتش جان اف سوبکو وایي چې د امریکا حکومت په 2012 کال کې په افغانستان کې نږدې 2 میلیارد ډالر پر قراردادونو لګولي خو د هغو پیسو اندازونه خوده چې ښایي د وسلوالو مخالفینو لاسته به ورغلي وي ښاغلي سوبکو وویل کمزورتیاو هغه بهیر ته زیان اړولی چې د امریکا دفاع وزارت د وسلوالو مخالفینو لاسته د امریکا لخوا د شویو قراردادونو د پیسو د لویدو د مخنیوي لپاره په 2012 کال کې نور قیودات پکې راوستل د اسوسییټیډ پریس خبري اژانس د 2012 کال د راپور له مخې د امریکا پوز اټکل کوي چې له دې قراردادونو څخه به په 13 یوه لسیزه کې تر 360 میلیونه ډالرو پورې پیسې د وسلوالو طالبانو او جنایتکارو ډالو لاسته ورغلي وي خغلی سوبکو وویل چې د دوی د یوې نوې څېړنې له مخې معلومه شوې ده چې په هغه لایحه کې چې تیر کال د کانګرس لخوا پاس شو نیمګړتیاوې شته د لایحه د امریکا دفاع وزارت ته دا صلاحیت ورکوي چې په افغانستان کې د امریکا او نړیوال ائتلاف د ځواکونو له ټولو مخالفو افرادو او مؤسسو سره پر هر راز قراردادونو قیودات ولګوي یا قراردادونه فسخه او باطل کړي د سوبکو په وینا د دوی څېړنو نه معلومه شوې ده چې د ځینو قراردادونو په متن کې د دې نویو شرایطو یادونه نه ده شوې په داسې حال کې چې له حقوقي پلوه دا یادونه ضروري وه ښاغلي سوبکو زیاته کړه چې په ځینو مواردو کې پوځ ته د وسلوالو ډلو او د هغو د پلویانو په اړه لازم روسي معلومات نه و ورکړل شوي چې په نتیجه کې هغه قراردادونه چې له شرایطو سره سم نه و فسخه کېدای شوی سوبکو د چهارشنبه په ورځ د کانګرس د استازو د جرګې په یو کمیټه کې په خپلو څرګندونو کې همداراز وویل چې په یو مورد کې پوځي چارواکو هغه محرم اسناد چې له وسلوالو او د هغو له پلویانو سره د قراردادونو په فسخ کولو کې له دوی سره مرسته کولای شوی له پامه غورځولی و د جرګې د څار او حکومتي اصلاحاتو په کمیټه کې د وینا پر مهال د افغانستان د بیارغونې د چارو سرمفتش وویل چې امریکایي پوځي چارواکي له حقاني شبکې طالبانو یا له القاعده سره له تړلو کسانو سره د قراردادونو په فسخه کولو کې پاتې راغلي، ځکه هغه اسناد یې له پامه غورځولي و چې د محرمو اسنادو لپاره په ځانګړې خونه کې د دوی لپاره چمتو شوی و. جان سوپ کو زیاته کړه کله چې د پوځي چارواکو غوښتل چې له یادو شویو قراردادیانو سره معاملې فسخه کړي، نو د دې غوښتنې له منلو څخه یې ډډه وکړه. نوموړي وویل چې له هغه وروسته یې له مشکوکو وسلوالو سره د تړلو قراردادیانو یو لست هم برابر کړ.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د روان خبری مجلې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې د کونړ په سرحدي ولسوالۍ ناړې کې د افغانستان د ملي وردو پر یو پوسټه د وسلوالو طالبانو په حمله کې 14 عسكر وژل شوی دي، خو تر اوسه پورې د افغانستان امنیتي چارواکو دغه خبره نه ده تایید کړې چې د پوځیانو وژل شوی پوځیانو شمیر 14 تر رسیدي. د تیر سات په خبرونه کې مو په سیمه کې د ازادي راډیو له خبريال روح لانوري سره خبري وکړې او لاغه موږ پوښتل چې په دې اړه د تازه معلومات څه دي.
دا حمله چې دا نن سهار 4 بجې شوې ده او تقریبا تر 11 بجو پورې دواړو خواو ترمن جګړه روانه وه. لومړني معلومات چې موږ تکم د سیمې را رسیدلې دي، البته دولتي چارواکو نه تایید کړي، د لستانه د ملي اردو وژل شوې دي او چې دا کسر کپیان دي، او یو پوسټه د منځ ته را سوځول شوې ده او همدارنګ ته وسلې طالبان وړي دي. موږ د سهار نه تر اوسه پورې پام دې کوشش کوو چې تر څو په دولتي چارواکو باندې خبر تایید کړو. لومړی د 201 سیلاب پولي اردو د دوهمې پلې لوا ویان هارون یوسف دې موږ ته ویل چې جګړه روانه ده او تلفات دوه خو طالبان او ملي اردو ته وښتي دي. هر ولایت معلومات ټیلیفون هغه ټیلیفون تر اوسه پورې بند کړی دی. نو طالبان دعوت کوي چې موږ په دغه پوسټه کې 15 سرتیری وژلي، 11 سپیله وسلم ته نیولې ده او همدارنګه پوسټم سوځولې ده. خو ځینې داسې راپورونه شته چې کوم یو خبري اژانس ته بهرني خبري اژانس ته عظیمي تایید کړي چې په دغه پوسټه کې 11 تنه وژل شوي دي.
بله، البته جنرال عظیمي سره مو چې کله ارتباط ونیو هغه دغه خبره ازادي رادیو ته ونکړه چې 14 کسان پکې وژل شوی دي، یوازې د مرجوب لري خبره وکړه. انوري صاحب، تاسو ویل چې تقریبا 9 ساعته جګړه دوام کړی دی، د کونړ امنیتي چارواکو د دغه جګړې دغه مدت تایید کړی دی؟
موږ چې کله د امنیت کمانډان محمد یوسف سره تماس ونیو هغه د سهار
د روحلا انوري سرګندونې مو د کونړ د نړۍ ولسوالۍ د نننۍ پېښې په ارتباط واورېدې چې ځینې رپورټونه وایي په دې حمله کې 14 افغان عسکر وژل شوي دي. بیا هم د امنیت په ارتباط خو د افغانستان له ختیځه د افغانستان شمال لور ته مخه کوو. رپورټونه وایي چې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ چې د افغان طالبان او القاعده یو متحد ډله ده د افغانستان په شمال کې نفوذ زیات شوی دی. د موضوع تفصیل له عصمت څاروان.
د راپورونو له مخې په تخار ولایت کې د وسلوالو سخت ریزو نفوذ زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې څه باندې 10 کاله پخوا د افغانستان د شمال په دغه ولایت کې چې ډیری اوسیدونکي په خټه ازبک دي، خلکو د طالبانو په سبب له شرعي نظام سره مقاومت کاوه. الجزیرې تلویزیون په یو راپور کې ویلي چې ناټو او امریکا چې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد هلو ځلو ته پام لري، په شمال کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ ته چې له القاعده، طالبانو او د پاکستان له آی اس آی سره اړیکې لري، د فعالیت لار اواره شوې ده. د لانګ وار جورنال وی پانی د راپور لمخې افغان او نړیوال ځواکونو د ازبکستان د اسلامي غورځنګ پر ضد حملې ډېری کړې دي. د 2012 میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې دغه غورځنګ پر خلاف شپږ ځلې عملیات وشول. د تخار د والي مرستیال فرید زکی هم وایي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې وسلوال مخالفان د تخار په یو شمېر سیمو کې وځپل شول، خو نوموړی تاییدوي چې د ازبکستان اسلامي غورځنګ تر یوه حده د تخار په هغو سیمو کې فعال دی چې له بغلان او کندوز ولایتونو سره پوله لري.
د طالبانو فعالیت او د تحریک ازبکستان فعالیت دومره چې گزارش کې راغلی دی ټول تخار کې چې فعالیت کې دا امکان نه لري. په شپاړس ولسوالۍ چې موږ په تخار کې لرو الحمدلله امنیت ده او خلک اوس دولت سره همکار ده، لیکن بعضی افراد ده په ټول افغانستان کې شته چې فعالیتونه لري. دلته موږ بعضی راپورونه لرو چې تحریک اسلامي ازبکستان هلته فعالیت لري او بعضی خلک ده چې هغوی سره همکار ده.
د افغانستان په شمال کې د 209 قول اردو قمندان جنرال زلمی ویساو ویل د خاصو ځواکونو د عملیاتو تمرکز د ازبکستان د اسلامي غورځنګ پر جګړه مارو دی. دوی د سیمي اوسیدونکو ته د سړک د غاړې د بمی حملو ځانوژونکو او نورو پیچلو بریدونو چل ورزده کوي او د یو شمیر دولتي مقاماتو او قومي مشرانو په وژنو کې لاس لري. ویسا هم دراز وویل دوی د ویروسونو په شان دي چې څومره خپرې شي همره ناروغي خپروي. په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د شمال په ازبکانو کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ د پلویانو له زیاتېدو سره د هغو کسانو په نظرونو کې بدلون راغلی چې په خواله وسلوالو طالبانو سره جنګېدلي ول. ویل شوی چې لومړی پلا په 2009 میلادي کال د سختریزو د نفوذ نشي په جماعتونو کې ښکاره شوې. ملایانو په جماعتونو کې د محافظه کار او سختریز اسلام وعظونه پیل کړل. د یو افغان چارواکي په وینا همغه وخت چا دې مسئلې ته جدي پام نه کړ، همغه و چې ډېر وخت لا تیر نه و چې دوی وسلې په لاس کې واخیستې. د سیمې ډېر اوسیدونکي په دې کار کې دواړه هم نړیواله ټولنه او هم د افغانستان حکومت ملامتوي. دوی وایي د حکومت د کمزورتیا له کبله القاعده د دوی سیمو ته بیرته ورغله.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د شمالي کوریا له خوا د جګړې ګواښونه د منلو وړ نه دي. جان کیری وروسته له هغه سیول ته سفر کوي چې د امریکا استخباراتي ادارې وایي شمالي کوریا شایي په اتمي خولۍ د بالستیک توغندي د سمبالولو قابلیت موندلی وي. تفصیل له احمد تکله.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې امریکا او جنوبي کوریا غواړي د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاکه او سوله ییزه سیمه وي. د زیاته کړه د شمالي کوریا له لوري د جګړې ګواښونه د منلو وړ نه دي. کیری چې د جنوبي کوریا په پلازمینه سول کې په یو مطبوعاتي غونډه کې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ویل، د شمالي کوریا مشر ته د کړکیچ د دوام په اړه خبرداری
ورکړ. Something happens and there's a response to that something.
ډیر لوی خطر دار چې کوم څه پیښی نو په وړاندې به یو جواب هم وی او حالت به په غیر عمدی ډول له ادارې ووسی. نو موږ له کیم جونګ اون څخه غوښتنه کوو چې دا ومني چې دا د مسؤلانه رهبری وخت دی او هغه وخت راغلی چې ځان شو امکانات ته ورسو نه ناوړه کارونو ته.
کری د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د لومړي ځل لپاره په داسې حال کې آسیا ته سفر کوي چې د امریکا استخباراتي ادارو د پنځشنبه پر ورځ راپور ورکړ چې پیونګ یانګ خای په اټومي خولۍ د بالستیک توغندي د سمبالولو قابلیت موندلی وي. خو پنټاګون د هم ویلي چې شمالي کوریا د اټومي خولۍ لرونکی میزایل نه دی توغولی او د داسې یو قابلیت د خودلو لپاره بشپړ او مؤثر اقدام هم نه دی کړی. د شمالي کوریا د رژیم مشر کیم جونګ اون په وروستیو څوونیو کې د اټومي حمله غوښ کړی او ویلي دی چې له جنوبي کوریا سره د جګړې په حال کې دی. جنوبي کوریا د جمعې پر ورځ وویل په دې کې شک لري چې شمال بخپل اټومي خولۍ دومره پرمختللي کړی وي چې بالستیک میزایل یې جوړی شي. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت وایاند کیم مین سیوک په سیول کې خبریالانو ته وویل
شمالي کوریا درې اټومي ازموینې کړې، خو دا چې اټومي خولۍ به یې هغه پړاو ته رسولي وي کنه چې وزن یې کم او د توغندي پر سر یې ځای پر ځای کړي شک شته.
په همدې حال کې د جاپان دفاع وزیر ایتسو نوري اونودیرا وویل چې هیواد به له روانې میاشتې وروسته په اوکیناوا ټاپو کې په دایمي ډول پاتریوت دفاعي توغندي ځای پر ځای کړي. څو د شمال لوري د میزایلو د احتمالي حملو مخه ونیسي.
د اتصالاتو د شرکت لارې ازادي راډیو ته ستاسو څوره رسیدلې سمې سونه. یو اوریدونکي لیکلي دي د کونړ په مروري ولسوالۍ کې مکتبونه وسلوالو تړلې دي. بحر الله د سروبي له سروبي څخه پراستولې سمس کې لیکلي دي په کلیو کې خلک خپل سړکونه جوړوي خو نه حکومت او نه کومې موسسې مرسته ورسره کړې ده. له همدې سره د خبري مجله سرته رسیږي.